آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدی یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړی دی زوینو ویلی چې کله چې دوی له افغانستان په قاچاقي لارو تک تدرخه کوي نو په لار کې ډیر زورول کیږي او هلکیږي په ځانګړي توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیه په طرف دغه قاچاقي لارې شې دي اوریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دي د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو لته غراتاګه ډاډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمبر ځمکه اخیستې ده دغه سمبولیک اقدام په څه معنی اولې کړې دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم نو میریاز د ننګرهار ولایت يم او ورجانه دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي په خدای چې بيخي انسانان نشد انسان په شکل نو ورته ښکاری ولا کوم ظلم څوک کوي لګیدل چې افغانانو سره کوي دلته اوس کوم ته اولاره وای پاسپورتونه جوړې دي یا ویزه وهل کې دي خو بیا به یو قانوني لارې به څوک للا وای خدل ته اوس په کابل کې نت پاسپورت جوړیږي نو ورو رغول څوک ویزه ور کوي په خدای ما مخکې من نه باور کوله اوس په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمه ماشینې ورنه جوړ کړي دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوردار رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه وروخته ظلم ورسره کوي ګوره په تیګي ویلي په ډانګونه وهي په وسپنه وهي اتا 50 نفر شپته نفر پیو یو نفر باندې راتاویږي ولا ورکه که وسید ویلو درته نه وای مجبور زیر فریانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړه به د بی د مافي ځان ته چي یو ګوره دار کم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښته چې ما غوره سوي ټول چارواکو د بی د یو څه غمه وخوري ځکه چې وس هر سره مجبورې نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوخته ولا کی څوک خپل وطن پرې دی خو مجبوریتونه نه زی مجبوریت نه زی نو بیا دومره وهل ټکول چې بیا بیچارهګان یو بو بنش اسکل دومره وهل ور سره کوي کته یو شی سر په نور باندې کوي
السلام علیکم د کابل وشتما ناحیه کې د هبیتات مؤسسه خلکو ته خښتې ورکوي هغه بیا په خټه کې لګوي زه د هبیتات له مؤسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح د آرډر د اوسپنې ورکړي د سرتاقونو لپاره د هغه لپاره د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي او سیمټ ورکی شګه ورکی خښتي او اصلي اولي نمبر خښته ورکی تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات مؤسسه سره رابطه وکړي او تر څو کور خلکو ته سیمټ او شګه ورکی تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي دوی چې دغه کومه کوي خو په صحیح معنا او په خښت توګه دی وکړي نو په خټه کې څوک خښته نه لګي په خټه کې خښته ولګي خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت تاسو سره په تماس کې ل یو خواکه افغانان شلکلنی جګړې سخ وزپل لبل لوري وس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولې دي چې متاسفانه دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلوم او بیچاره افغانانو ته رسی او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري نو د ټولو افغانانو غښتنه همدغه د چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي تر څو پوري د افغانستان خلک چې تازه د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل هادي ژوند ترستانه سي او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته هادي او پر پښو ودرېږي نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولې دي دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسی وسلام په احترام
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته بشیر یم د لغمان څخه زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کړي چې د افغانستان خپل بچان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې هغه ډېر دوام نه لري. بعضې بندونه کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دي وکړي او دا پیسې دې راجای نه مصرفوي. شپه ورځې به ځان یې وکړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده. الله دې ور خیر کړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصلاحات او هیلې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوی ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروب کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي امارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي. اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکی هیلې چې د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زم او د طالبانو د مشرانو یا د نور ولړپورو چارواکو سره مونږه هیله ده. دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کارو سره بیا کار کوي. په کندهار په اومینا کې طالبان راغلي و، دا پسیو ولا او دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي. وای خلکو ته فلمونه دا شامو کو. دا خلک مجبور دي، د مجبوري سره وتلې دي. دا خلک چې شي وکي سم د لاسه خلک بیا کار کوي. په شار کې لړې ولا دي یا کریوي زنج غواړي، درې درې زره افغانۍ زنج غواړي. هغه ګرده بې وزده خلک دي چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې، کاروبار نسته او حتی مزدوري د مزدوري لا نسته. چې څوک مزدوري کوي مزدوري لا نسته. یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دي. نو زما د جمع مشرانو صدایله ده چې یا چې د کار مو زینه ورته برابره کړي، یا چې په دا خلکو کار نه لري چې خپله خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د ولړپورو چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې زیات تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي. شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
السلام علیکم زامی دلہ د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې دا غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو دا مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده وسلام. دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیم د څخه ناغپار دا زموږ اسکولونه چې دي دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه څه پکې زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوو نو بیا مسجد خمس دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپل اردونه د زده کتابونه د اردو پکښې واچول مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا د کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. وردي خالي ځای میدان دپاره د میدان دپاره خو نو په دا ګرمي کې دي کوچنیان مګر فائدہ یې نشته. زه ته کو ته راځي په څنګه دې وکړو یو شی هم نه ده زده چې په څنګه دې وکړو د اردو څخه د ترېګري څخه پر یو شی هم نه ده زده. نو خواهش مې ده چې دا زموږ د کوچنیانو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله د کوم ستونزې مو چې یاد کړی او د کوم سپارښتنې مو چې وکړي دا د مسؤلو چارواکو او خلکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 @ 22 21 22 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د په دې ورستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمرزمکه واخیسته او په خبرې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو خونځي ته ځانګړې شوې. د دغه غزمکه له هغه شرکت نه اخیسته چې له تیرو لس کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پایل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې لډیره وخت په هیواد کې دینجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي. ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دینجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روخانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. مونږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو، او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پو خلک دي، روخانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملاً افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغسې سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغوی ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولی شي چې دغه ځمکه واخلي، د $500 نه تر د $1,500 پورې پلورل کیږي. موږ دپاره مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینه د سپورټس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. نه کې هله وایم هله وایم یا يم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مو پیغام داده چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزلې زپلې کړی نه وي. هغه ز تشکیم موسسر غلې وي، هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطه کور وکا ټیل واسطه کور کو د امارات نشر نام دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو. داسې نه چې کوم کس واسطه ور جوړه کو به بیا یغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری یغ ریغ وي مشته چې کوم کری نه جوړولو کې روتل دی. هغه زنه ته $300 کې څوک چې واسطه لري، څوک چې واسطه نه لري هغه ته $100 ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان، بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 50-50 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي، د هغو مخانې ورتور کړي، ګرځي الی ده. او حتی د چرګانو دوکانونه ته سې وکړي، د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي چې یعنی دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صاب ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري، شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غري شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړي، ژړ کارټونه دغه سره دي. دا خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاتې دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته مؤسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شاشکل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو، زما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدری غزنوال خبره کوم. نو لته څخه دا هیله کوم چې د موږ پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو له تاسو څخه دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. السلام
علیکم، د ازادۍ ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره، دغه ته یا په تیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړی، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. وا کونډیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړی، یا په ملکیان کې نشته کړی دي، یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل یو لک شزر افغان ورکوي، کېږي شاید نه پرې د طالب مایبه هغه شپېته در افغان ورکوي. وروره د ورور د مور د مایری چمنه شروع دي، نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات خ ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایری چمنه دینه کوي، ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې نو دا د اوریدونکو ته سلام وایم، او دغه د دې راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا تلپ سودے بامپ سودے سودا گرا سودا گرا گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا دملک بگڑے پسور پو خرسی گی تجمات امام پسودے سودا گرا رس پسود گام پسود سودا گرا سودا گرا جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف بشان سپیر په سلسل نن سوا غلام پسو د سوداګر کسب سود کام سود سوداګر سوداګر اسلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کام پسو دے سودا گرا
بنماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بیا دماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری متڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کی شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچو گو د وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پم زی پیا وزری ماتڑے چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی
دے آزادی میلمہ
د آزادی میلمہ پروگرام تمو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه می درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه می درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وزي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنې نه وی، او یا هم بیخی خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یې تا باندې زوريږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا د نن په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم تا باندې زوروي مې. نه یوازې چې موږ زوري روح روحی او همدارنګ ذهنی وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي شل کله درس ویلې او کار کړي او ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تابن دا غوي به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي را پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتاً افغان انجونې چې مکتب څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه روان دی. که دا وضعیت دغه دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې، جبري ودونه ډېر سوي دي په افغانستان کې، په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي په افغانستان کې، په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري، یا دغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نشي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې نه پام غورځولي.
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اتری او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکس د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته به تر معلومی چې ډیر ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کو نفقه سو کوټه برابرې، نو دا دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې، یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي، دوی ټول شیان بر تل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي، او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ځاغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي، چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی، د لپاره باید حل لار پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دی یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستی و، نه په غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړه چې دا محل د طالبانو په بند کې دي، د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبري د نړیوالو تر غوژنو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و، زیاتره استادان د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه، یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه باید ورکړي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونی د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړی دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه دغه و چې مکتبونه خلاص شي، هغه وروسته په دسمبر میاشت کې شزیو نجونی له پانتونونو منع شولې. اوس دا ژغ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته د شوزو کار په غیر دولتي مؤسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د شوزو سنگار ځایونه هم بند شول. یعنی ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان شوزو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتون څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس او اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي، یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او شزې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې شزې یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیلونه کې، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته کوم وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغس یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسی یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورځي، د هغه پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان شوزو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې دا سی یو ثانیه بنه چې زما به وطن هېری. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم په دغه وضعیت لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلی دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي. اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي، څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرامونه و چې په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق در کړی یا وځي قوانین کوم حقوق در کړی دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سیوی فعلا تاسو ته به تر معلومیږي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاثیرات ردی کورنۍ تاوتریخوالې ماده مخه مو ویل چې ډېرې جی جبري ودونه ډېرې جی تر څنګه په کوم عمر کې د نجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډېرې جی ډېرې سیمې به وي چې مشتلو د جمهوریت په دور کې په هوی پروګرامونو مدلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړو کې تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیده او دغه اما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چلری پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به اما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لاره به وي د رادیوګانو لاره به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاره به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پورتو ایگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم اما په هوی وو د شزل پاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزي د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزو پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولستوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې په اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي زه مطمئنه یم چې دوی په یوه چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې داوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو وی حتمان دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لار پیدا کی ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې د ریجی چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وای دی دا یواز ستاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتمان د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شی به زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګرامو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه